اخلي د دې سیستم لاري اخیستل کیدونکې نه کی دومره دقیق او څرګند دي چې د جعل کارونو لپاره د درغلي امکان نه پریشتي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک په نوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ ویشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. چیلون که وای چه ده ده سیستم دقت پا سلو که نه نیویده. روست با ده سیستم طولو دولتی او حقوق ادارو تا وسپارل شی چه ده گوتو لنخو سر سرو کار لدی. تروس پوری ده ده سیستم ده بایی او پا ده اره چه بازار تا بکل راووزه. چنه دی ویل شیدی؟
اساسی او بشری حقوق
دا اساسی او بشری حقونو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لکوره دنجونو د تخت پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تخت څومره پیخي په کابل کې ثبت شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي. سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایي ویلي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسلاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغې کې له یو دېرسې لا درکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خود متاسفانه از مونگ دغه نن کورنه او یا دغه اولین مهد اجتماع چه ده چه مال ده ازدواج و کورنه تشکیلی دغه ناسالم ده. نو اهداف دیر زیادی مختصر دول بنده سی والای سم چه هاگ خزی چه ده افغانستان پا دغه ناوری حالت که یعنی پا دغه ناورین که چه دوی واده سوی دی اغا تعداد کسا خلق دی چه دوی بنده ظلم کیگی یا خواخ ندی یا پا بدل ورکل سوی دی یا پا سابق بنده دی او جنایت او دی ظلم په مقابل کې دویر کل سوی دی. نو دغه سی خلق اول پا دی که بعض متأهل خزی دی خپل تفریق تقاضا کی، یعنی لخپل میرونو سره دوی خواخ ندی، پا دی اساس بنده یو هدف دی فرار دی کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري او نه مور ور سره ښه چلند کوي نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نکی، نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیواز دی آرام او دی او مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دی عذاب اغه، نو په دې اساس باندې دوی غوړز دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس فرار کی. بل خل د تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکي، نو کورنۍ د دې مهنی کیږي په دغه اساس باندې د خلک فرار کی. او داسې بعضی خلک دی خویندې دي چې هغه سن قانونی دی قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی، نو هغه نه غواړي چې میړه اکی. او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دی چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې دسري چې ګویا دا د کور هوزو وشمیرل سي. نن دا سبا دي همیش هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا دي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي. او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خځې مجبوره کړې دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باورې اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه، د رسنیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آگاهی ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ او تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون پر رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نه سي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګی ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلک اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضرور ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثر او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دی، زمونږ په گزارشو کې راغلی دی، اغلا مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکله څومره پوهیږئ؟
ګرځندوی کولای شي چې هم د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او عنعنه او کلتور یې هلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي.
خپل کوم وخت په سیل تللی یاست؟
ایرات ازما، مزار تازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چه ولادی او تازما دغه سی تاریخی شون ګورم قتل مونتا خدا.
ل تاریخی سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومې ګټې لري؟
تاسو کولی شئ په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ، تاسو کولی شئ زیارت ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ تفریح ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ د طبیعت نه وګورئ، تاسو کولی شئ آبدات تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ. دا یو ضرورت د انسانان دی.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې پاکل غږیږو، بیا ارزښت او